سلامون ستړي مشه په افغانستان کې شپږ بجې شوې د خبری مجله زفرشته صحاک د شفیع عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کومه په سر کې خبرونه د راپورونو لمخه تیر شپه په کونړ کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او وی ویل چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې دي. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې دوه ساعته دوام وکړ، دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. پاکستان تروسه په دې سیمه کې د تیرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کېږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا ایالت په بنو کې د وروستۍ خونړي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او ترې غوښتي دي چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشت دی جدي اقدام وکړي. د کندهار په ویش بازار کې نن درنه او لګیدنه شوې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ دغه بازار د موټرو د پرزو د پیر او پلورلو ځای دی. دوکانداران وایي چې د وور وژنې ادارې پر وخت نه دي رسېدلي چې د وور د خپرېدو مخه ونیسي. تر اوسه د دې پیښې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه کره شمېر نه دی راغلی. په هرات کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې هغه مهال وشوه چې یوه کرولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی و. دا دې ترافیکي پیښې اصلي لامل تر اوسه نه دی څرګند. تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سه شنبې په ورځ د یوه مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې اوولس تنه مړه او څلور دېرش تنه ټپیان شوي وو. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصول لونه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼې انتقاد وکړ. هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر ذلت وباله او په دې پروسه کې د مرګونی حملې پر مهال د دیارلس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او پنځه څلوېښت نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه. ټرمپ همداراز دا وکړه چې د ده په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو برید هم نه و شوی او دې هم او دی اوس هم کولی شي وسنۍ جګړه په یوه ټلیفون باندې کړي. پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د القاعده د یوه مشر د نیولو خبر ورکوي. د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې سی ټی ډي په یوه بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق ښودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د حملو د اصلي طرح اوسامه بن لادن نږدې همکار و. د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې د وویل چې نوموړی په ګجرات ښار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. هغه وویل چې نوموړی ته دوسیه پرانستل شوی او تورن شوی چې په دې حالت کې پر مهمو تاسیساتو د پنکه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي دي. د ایران لملاتړه برخمنو حوثی یاغیانو د اسرائیل په تلبیت ښار د بې پیلوټه الوتکې د یو بریت مسؤلیت اخیستی چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن ژوبل شوی دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د حوثیانو پوځي ویاند یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یوه بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوې بې پیلوټه الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلی فعالې کړي دي. تر دې مخکې د اسرائیل د بیړني خدمت تونو د ادارې یو ویاند وایي چې نن سهار وختي په تلبیت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایی هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه چاودنې سبب شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې چاودنه د دې ښار د مرکزی برخې په یو ودانۍ کې سهار وختي په باندې درې بجې شوې دي. د متحده ایالاتو لوی هوایی شرکتونه د جمعې په ورځ د هغه څه له امله چې دوی یې د مخابراتي ستونزو په نوم یادوي بندیز ولګوه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونه، رسنیو، بانکونه او مخابراتي شرکتونه ویلي چې د دوی په سیستمونو کې د ګډوډۍ له امله د دوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ورستۍ ورښتونو او طوفانونو لکه بلا د مرګ جوبلې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په کندهار کې یو شمیر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو شکایت کوي.
کی یاد ځکه راکه یاد موږ پر یو ځای مکمل کی چې موږ واړو دا وسار دلته بیا را بل را شو موږ پنځکه قبضه لګي.
د ازادي میلمه په خبرونه کې مو د کرکټ یو لوغاړی د تمل مکړی
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو څو نه سالوخو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری اندېښنه ښودلې چې کېدای شي په افغانستان کې د وروستۍ ورښتونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې زیاتوالی راشي. دغه کمشنری تازه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم په زیانمن شویو سیمو کې پر ارزونې بوخت دي او وروستیو طبي پیښو ته تر ډیره خلک د افغانستان په مرکزي او ختیځ زون کې زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمیر کسان چې د وروستیو سیلابونو او ورښتونو له کبله یې د کور نئی غړو ته مرګ جوړ لاوختي ازادي رادیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې وضعیت خطرناک دی او هر ساعت د دې ویرشته چې طبي پیښې لا پسې زیانمن کړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو ورښتونو او طوفانونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي ممکن د اقلیمي بدلون د څپې له کبله په افغانستان کې د مرګ جوړ په شمیر کې زیاتوالی راشي. د کډوال والی کمشنری په افغانستان کې د وروستیو طبي آفتونو په اړه په تازه خبر شوې راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ د جولای 13 خبر کړي ویلي چې اقلیمي څپو تر ډیره د افغانستان ختیځ ولایتونو چې په سر کې ننګرهار د زیانمن کړي دي. په راپور کې د غشان ویل شوې چې د افغانستان مرکزی ولایتونه هم د وروستیو طبي آفتونو له کبله زیانمن شوي خو د مرګ ژوبلې او تاوانونو د معلومولو لپاره ټیمونه لا هم په سیمو کې پر ارزونې بوخت دي. په راپور کې په ننګرهار کې د طالبانو حکومت په خطا رسیدو په چارو کې د ریاست په حواله راغلي د لومړنۍ ارزونو لمخې ننګرهار کابل کاپیسا میدان وردګ او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د کمساري باد او باران لامل ډیر زیانمن شوي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د روسي او طبي آفتونو له کبله مړه او یا جوبل شوي ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې خایي دا پیښې بیا تکرار شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو مسلم یار چې د کورنۍ وغړي ورستۍ او شدید طوفانونو مړ کړي ازادي رادیو ته وویل
موږ په دغه پیښه کې زما مشر یو میورندار او څلور پیغلې ورېری دي او یو نور څورار په حق ورسېدل او ورېری دي به سرپرست شول. موږ اصلا چې د ننګرهار د کور ولسوالۍ اوسیدونکو خو موږ هلته په ننګرهار سرخرود ولسوالۍ کې د خښت په بټو کې
د روانې اونۍ د دوشنبه له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه د باران او سیلابونو ترڅنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د وروستۍ شمیرولو مخې په کې 250 نمره او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. دا شان سلګونه جریبه کرنیز ځمکه لوی لارې پلونه او سلګونه کورونه په بشپړه توګه لمنځه تللي. مخابراتي پایې هم ویجاړې شوي چې له عملی د سیمې له خلکو سره رابطه ستونزمنه شوي. محمد اغا چې په ننګرهار کې وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کورونا لا لاسه ورکړل په دغه سیمه کې یو واقع بل داسې رامنځته شوی چې نږدې وکاله یو ماشوم عمر درلود هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا ویلي چې د روسي او سیلابونو لامل زیانمن شوی کورنۍ خوراکي توکو سرپنا روغتي او د حفظ الصحه په برخه کې خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. او چا په راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خبر کړي ویلي چې له وسه او ځخازياتي کورنۍ د محل جدي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې هم شمنه کړي واچ په افغانستان کې وروستي طبي آفتونه او لکبلې رامنځته کیدونکو مرګ ژوبلې او ویجاړې له نږدې څاري او په دې برخه کې بلازم اقدامات وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان پاړه نور راپورونه هم لرو خو وس ورزوب یو بهرنی خبرته د امریکا د ولسمشری لپاره پر روانو انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر باندې بیا انتقاد وکړ او وی ویل چې د واکمنۍ په وروستۍ او اتلس میاشتو کې په هغه هیواد کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ بریټ نه وشوي. نو موري همدارنګ وویل چې د غوښتل د باګرام لوی پوزي اډه وساتي. هغه همدارنګ یو ځل بیا دا وکړه چې د میلیارډونو ډالرو پر ارزښت پوزي وسایل په افغانستان کې تر شا پریښودل شوي چې وس د په وینا په بازارونو کې پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو وار بیا افغانستان د امریکا د وتلو پر باندې انتقاد وکړ. ښاغلی ترامپ پرون پنځمه د امریکا په میلواکی کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کانګرې وروستۍ ورځ ته په وینا کې دا د امریکا په تاریخ کې لوی شرموباله
It began to unravel with the disaster.
دا له افغانستان څخه د ناورین په بڼه په وټلو پایل شو. په داسې شرم سره چې زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم وو. موږ هیڅ کله هم داسې تحقیر شوی نه وو. دیارلس امریکایي سرتیری په خواشینونکي او غیر ضروري توګه ووژل شو او 15 څلوېخ نور ډیر سخت ټپيان شو. هیڅوک په اړه خبري هم نه کوي.
د 2020 کال د اګوست میاشتې په شپږ ویشتمه د کابل په هوایي ډګر کې چې ورڅخه په ګډوډۍ کې د خلکو د ایستلو پروسه روانه وه، په وزارتونو برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. ترامپ چې د خپلې واکمنۍ په دوره کې ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ. دغه راز وویل چې د واکمنۍ په وروستیو 13 میاشتو کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. هغه وویل چې ملا عبدالغني برادر ته چې هغه مهال له امریکا سره د طالبانو له لوري د سولې د خبرو مشري کوله ویلو چې پر ځواکونو یې برید وشو، داسې ګزار به پرې وکړي چې مخکې پر شا نه و شوی. ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې 15 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. هغه همدارنګه وویل چې د نه غوښتل چې د باګرام پوځي اډه له لاسه ورکړي.
They also gave up Bagram.
دوی همدارنګه د باګرام اډه له لاسه ورکړه. په نړۍ کې وتر ټولو لوی پوځي اډه چې د نړۍ په پوځي اډو کې وګداز غاست کرخلري، ځواکمن او سخته پوځي غاست کرخه موږ له لاسه ورکړه. او ما دا نه غوښتل، او هغه نه د افغانستان په خاطر بلکې د چین په خاطر چې ورڅخه یو سات واټن لري او په هیګه چې هغه وسله چین سره ده.
ترامپ له افغانستان په بیړه او ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې دې کار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. ترامپ دا د خپل ځان لپاره ویاړو بالو چې د دې په خبره د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان ورته ویل چې چین او روسیه له دڅخه ویره لري. اوربان د جولای په 11 په فلوریدا کې له ترامپ سره کتلې ویل شوی چې له موسکو او پیکن څخه تر کتنو وروسته اوربان له ترامپ سره په کتنه کې پر دې خبرې کړي چې په اوکراین کې روانه جګړه په څه ډول پای ته ورسول شي. ترامپ ویل چې ولسمشر شي دای په جګړې یوازې په یو ټلیفون ختم کړي. ترامپ هم دارنګ ویل چې ټول امریکایي يرغمل شوی به آزاد کړي. خدای ونه ویل چې کوم يرغمل او دا کار به څنګه تر سره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د واشنگتن اگزامینر ورسپانې ته تایید کړ چې درې امریکایي اتباع په اوس وخت کې له طالبانو سره بندیان دي. د وزارت له طالبانو سره د امریکایي بندیانو نمونه جورج ګیلزمن، محمود حبیبي او رایان کاربټ یاد کړی دي. لدې مخکې د وزارت د ښاغلي حبیبي پرته له طالبانو سره د دو امریکایي بندیانو خبره کړې وه. د جمهور غوښتونکو دغه کاندید چې په خپل تیر واکمنۍ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره د پولې په اوږدو کې د یو امنیتي موانع د جوړولو کار پیل کړی و په وینا کې بیا ژمنه وکړه چې امریکا ته به د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. هغه همدارنګه وویل چې د برېښنایي موټرو په اړه احکام به لغوه کړي او د امریکا د تیلو او ګازو تولید به زیات او مالیه به راکمې کړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي تیر شپه د دانګام ولسوالیو اړوند پر ډیوران کرخه د پاکستاني پوځیانو او افغانو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د دوی په وینا د هغوی پوستې وشتلی او جګړه د دوی پرمنځ نه خښته ده. یا د جګړه د ماخام له 2 بجو د ماخوستن تر 9 بجو پورې دوام درلوده. پاتې حال زموږ د همکار پر راپور کې
د کونړ دانګام ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته را رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې تیر شپه د ډیورند په فرضي کرښه یو ځل بیا د پاکستانی وسکارو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوی. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي په وجه نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام لومړی پاکستانی پوځیانو د دانګام ولسوالۍ اړوند د ډیورند په فرضي کرښه پرتې د وړې ګوریګا په شاوخوا سیمو د توپونو ډزې وکړي چې په ځواب کې هلته پرتو طالب پولیساتو ځواکونو هم د هغوی پوستې په ډی سي توپ او نورو وسلو ویشتلې. د هغه په وینا یادې نښتې د ماښام لوو د ماخوستن تر نهو بجو دوام وکړ. د سرچینې په خبره افغان طالبانو او ولسی وګړو ته په دې جګړه کې کوم زیان نه دی اوښتی او د پاکستانی لوري له تلفاتو هم معلومات نه لري. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي په راپور کې یې نوم دند او غږ خپور شي ازادي راډیو ته ومنله چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړې ګوریګا د توپونو ډزې کړي او له هغه وروسته افغان لوري هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پرتې پوستې په نخه کړي دي. د سرچینې په وینا جګړې دوه ساعته دوام کړي او دوی ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه پاکستانی لوري د تیرې شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له 2010 کال څخه پاکستانی ځواکونو د ډیورند فرضي کرښې دې غاړې ته په پرتو سیمو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي چې ډیری وختونه د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې د دواړو خواوو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سبب شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د سکل په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو نیونې او ګواښنې زیاتې شوې دي. دغه مرکز پرون په خپل تازه راپور کې د خبریالانو او رسنیو خلاف د طالبانو د حکومت په تیره بیا د امر بالمعروف وزارت او استخباراتو د فشار او ګواښ مواردو لست جوړ کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د بندېدو او د رسنیو د سانسور مواردو ته هم اشاره کړې ده. پاتې حال زموږ د همکار عصمت ساروان نه واوري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وای په چیروش پښو میاشتو کې په هیواد کې د خبریالانو د نیونو او تهدیدونو نږدې دیوی پیښې ثبت کړې دي. دغه مرکز پرون پنج شنبه د روان میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د بشري حقوقو په اړه د خپلو څیړنو پایله خبره کړې او ویلي دي چې په یاد موده کې د خبریالانو او رسنیو خلاف سرغړونې ډېرې شوې دي. د دې مرکز په وینا د کال په لومړۍ نیمایي کې ټول ټال نه اچا پیښې ثبت شوې چې شپېته د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو د ګواښلو او نه وشنوري د خبریالانو د نیونو په اړه دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل اعلامیه کې هم درځوي چې په یاد موده کې طالب چارواکو لشته لشه و رسنۍ بندي کړې دي. په دغه رسنیو کې په کابل کې دوه تلویزیونونه او په غزنی، لغمان، پروان او خوست ولایتونو کې 15 رادیوګانې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درو سیمایزو رادیوګانو ته د فعالیت د بیرته پیلولو اجازه ورکړل شوه، خو دوه تلویزیونونه او دوه رادیوګانې لا هم بند دي. په نیول شویو خبریالانو کې یو تن چې شپږ میاشتې پخوا په غزنی کې توقیف شوی لا هم خوشی شوی نه دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مسؤل حامد عبیدی چې اوس په جرمنی کې میشته د سانسور ګواښ او توقیفونو ترڅنګ د رسنیو د مالی ستونزو یادونه هم کوي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټول رسنۍ څارل کیږي، سانسور شتون لري، خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، خزینه خبریالانو باندې محدودیتونه لکه تیر عملي کیږي او له بده مرغه تقریبا ټول رسنۍ د مالی ستونزو څخه سر ټکوي.
د خبریالانو مرکز وای په تیرو شپږو میاشتو کې نه یوازې پر خصوصي او آزادو رسنیو فشارونه کم شوي نه دي، بلکه د هغو د نشیاتو پر محتوا څارنه لا زیاته شوې ده او په ځانګړي ډول د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي. حال دا چې د دوی ادارې د رسنیو د چارو مسؤلیت نه لري. د خبريالانو مرکز یادونه کوي سره لدی چې په کابل کې د رسنیو د محدودیت اندازه کم ده، خو په ولایتونو په چیرې بیا په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې رسنۍ په دې خاطر ګواښل شوې چې په خبرونو کې د شزو ژغوي یا په یو نه یو ډول موسیقي په خپلو خبرونو کې خبره کړې وي.
له خبرونو ور اخوا
په بنگلاديش کې له تاوتریخوالو ډکه مظاهره دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي تلویزیون ودانۍ ته ور ورته کړی دی. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د پنځشنبه تر مخامه پورې د دوه دیشو کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوې دی. د لاریون کوونکو ډیری ځوانان او محصولان دي او دوی د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر مخامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکی مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکا ښار کې د بنگلاديش دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا ښار کې زرګون امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم ترلی، ښاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه دوه دیرش کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه امر کړی چې شوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلی چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وز د ازادي رادیو خبرونه څلور وشت ساعت اوریدل شي. په کندز ولایت کې د غیګنیونې ورزښت ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده، ځکه په شمال ختیځ زون کې ډیر مینوال او طرفداران لري. د نوموړي ولایت د غیګنیونې فدراسیون د چارواکو د معلوماتو لمخې چې په دې ولایت کې کابو شل د غیګنیونې کلبونه موجود دي او هر ورځ ځوانان پکې خپل تمرینونه ترسره کوي. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
په کندز کې د غیګنیونې ورزښت د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د کورش یا غیګنیونې کابو شل کلبونه موجود دي او په سلګونه ځوانان پکې د غیګنیونې تمرینونه ترسره کوي. د دې فدراسیون مسؤول استاد محمد انور مشهور په انورجی لازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په ورستوي کلونه کې د غیګنیونې ورزښت د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده.
پهلوانۍ ما جمعه به جمعه ادامه داره، سرمایه‌دارا را تشویق میکنیم چې
هر جمعه په کندوز کې د پهلوانۍ سیالي ترسره کیږي. موږ سوداګر او پنګوال هڅو چې د ځوانانو تشویق په هدف د پخوا پشان د خوخی په محفلونو کې لکه په ودونو کوژدي او د سنتي په محفلونو کې د غیګنیونې سیالي جوړ کړي ترڅو پخوانی دودونه او رواجونه ژوندۍ پاتې شي.
هغه شمیر ځوانان چې د غیګنیونې په سیالوي کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادېږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. پهلوان محمد کبیر چې له 15 کلونو راهیسې د غیګنیونې ورزش ته مخه کړې، هغه آزادۍ رادیو ته وویل
بین ولایتهای مختلف شبرغان، تخار،
په یو شمیر ولایتي سیالیو کې می ګډون کړی دی او الحمدلله خپل سیال ته می ماته ور کړی ده. د غیګنیونې د ودی په هدف هر جمعه د ولایت په کچه د پهلوانۍ سیالي ترسره کیږي او د بیلابیل کلبونو پهلوانان په کې ګډون کوي.
پهلوان محمد یوسف بیا وایي چې د کندوز پهلوانانو په کور دیننه او بهر سیالیو کې ګډون کړی او د ولایت ښه لاس راوړنې راوړې دي.
خطبه چا خوب خوشی کړم.
موږ هر ورځ د غېګنیونی تمرین نه کوو. په کندوز کې ښه سیالي تر سره کیږي او موږ په کې ګډون کوو ترڅو په راتلونکو کې په ملي او بین المللي سیالیو کې د ګډون چانس پیدا کړو.
د غېګنیونی یو شمیر مینوال وای دا لوبه د افغانانو د کلتور یو برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي ترڅو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې یو شمیر بیرته راستانه شوی کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي لستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې سرپناه لري او د سخت ګرمۍ لامل ناروغان شوی دي. دغه کډوال د دایمي سرپناه غوښتنه کوي. بلخ کندهار کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو ریاست مسولان وایي هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په مرسته د بیرته راستانه شوی کډوالو ستونزې حل کړي. ورزوسی متا زموږ له همکار نه پاتې تفصیل اورو.
کی یاد ذکر کی یاد مر پر یبځای مکمل کی چ مروال ودا وسار دلته بیا را بل را شوای مر پندکه قبضه لګه کاکا تو بم لکب زو د دالس کوتی به مر په حکومت کی درول قبضه نه کوش پتیر کو.
اوی اکلن محمد هاشم د خپل کورنۍ سره یبځای و میاشت وړاندې له پاکستان څخه هیوا تراستون سوی او دلته د کندهار شهر په ختیز سندکی په خیمه کې وسیږي. محمد هاشم وایي چې هیوات د راستنېدو سره سم دلته په پردی ځمکه په خیمه کې ژوند کوي ځکه خپل مینه نه لري او نه هم دومره توان لري چې کور رانیسي. د په خبره یو ځل یې خونو او بارانونو او اوس هم ګرمۍ سخت په تکلیف کړي او د اقتصادي ستونزو له کبله د هوا د خول وسایل نه لري.
په دغه مینه نه اله ولې دغه ځای نه دی تللی نه دی تللی ژوند لا دی د یواري وبو تر دغه ځای ډوب کلم. په دغه ځای کې دا طالبان رااله له اوبو یې راوښم لارې خلاص د ګرمۍ دغه لاته چې پاخه سول ورور ولا کوي وکی منډه په لوبي الکه ولم بي جو راس بیا ځانونه سالې په لوبي الکه ولم بي جو بیا کور ته راس دا پلاستیک ته نه تامبو ده نه شدش تامبو یا رکلوم بین لختار ما نه کله ما به تامبو پر ځان اچول دا نه ژوند دا مرغلی افغانستان تخپل ملک ته دا خپل ملک نه زو څوکم چر وو خول له دا یکلو له دا سری ګرګي کول.
په دې سیمه کې د محمد هاشم په څیر لسکونه نور راستانه سیب کډوال د استوګنی لپاره مناسب کورونه نه لري او په موقتی سرپناو کې چې اکثره خیمه دی وسیږي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. دا کډوال وایي چې د چشاک د پاکو اوبو په شمول روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې له امله د دوی ژوند سخت شوی دی. هغوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید په ګټه د کډوالو لپاره د کار فرصتونه او د تعلیم او روغتیا خدمات برابر کړي چې تر ټولو جدي مسله دوی ته د دایمي سرپناه غم خوړل دي.
زما نوم حکمت الله همت ده. پاکستان تقریبا شپږ میاشتې کې چې راغلم چې موږ راغلي کارونه نسته. بیروزګاری ډیره ده او اوس فلحال ګرمي ډیره زیاته ده. په تمبو کې پراته یو په تمبو کې بيخي زیاته ګرمي ده او د اوبو سیستم یو ترتیب هم نسته. اوبه لاغه پمپو سره وړو هغه پمپونه چې کوم دي هغه ټول ماجنونو ته وبنه ورکي نو ګره ترتیب سره ګډ ورده ده. دولت سمدا غوښتنه ده چې موږ ترتیب را برابر کړي د اوبو ترتیب را برابر کړي د ځای ترتیب را برابر کړي دا ځای دی دا سرکاري ځای ده دا هم نه پرېږدي.
سردار احمد د پاکستان سره به وته میشت کیږي په خیمه کې پراته یو توا و ډیر نازکه د ټاټه ډیر نازک د ګرمۍ د پلال لا انسانان ګد ګرمۍ و د شکل په پلال اوس کارونه نسته. کارونه مو درېدل یو شی استلانه چاسم راول هغه ملو خړلې یو شی نسته.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مسولین وایي د بیرته راستنه سو کډوالو د سرپناه او نور اړتیاو پاړه به د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته هر اړخیز اقدامات تر سره کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست د بیرته راستنه سو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په همکاري د کډوالو د سرپناه په ګډون د هغوی ستونزې حل کړي.
د دې د دایمي سرپناه لپاره زموږ ډیره هلې ځلې روانې دي چې ان شاء الله په ډیر نږدې کې به تکمیل شي. چې هغه یو موږ په دامان کې شارک لرو د هغه مهاجرو د پاره چې سرپناوی نه لري او یو په پنجوای کې نو تر ډیر اندازې د شارکو کروکی او خط اندازې روان دي او نقشې پاسوي دي. ان شاء الله په ډیر نږدې آیت کې به کژوند د دې ته د هر څه زمينه د سرپناه او د دې د وسایني زمينه مسایل سي.
د 2023 کال په اکتوبر میاش کې پاکستانی چارواکو ل خپل خاورې په زور د افغان کډوالو د وټولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړل چې لعملي افغانستان ته د افغان کډوالو بهیر پیل سو. تر اوسه په سلګونه سره کډوالي کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي او دا بهیر لا روان دی. راغلی کډوال دوی ته د دایمي سرپناه پاک او بو روغتیا او تعلیمي اسانتیا وغوښتنه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.